The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګول ورځ 2015 کال د جون 28 نیټه ده پاکستان کې شوې دي د مازیګر شپه افغانستان کې دي د مازیګر 5 او په واشنگټن ډی سی کې شوې دي د سحر 9 بجې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو یو شمیر خبرونه او رپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښې سرټکو ته
افغان ځواکونو نن کابل کې په افغان پارلیمنت حمله تمبولې ورستی رپورټونه وای افغان ځواکونو ټول حمله کوونکي وجلی دي
یو جلسه د پارلمان اخلال کړ په هغه سات د موږ محترم وکیل ځوان په ډیر اړی مورال سره تخلیص ول ساحه هیڅ مشکل نسته او شپږواړه مهاجمین لمن ځول د ملکی وګړو تلفات تر اوسه پورې دقیق نسم درته ویلای ځکه چې شپخانو ته انتقال شوی دا به ورسته تایم
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز به هغه سیمو ته نزی کمو ځایونو کې چې امنیت حساس ګرځول شوی
نو فاٹا نو گلگت بستان نو ادر سیکورٹی ایریاز جو ڈیزگنیٹڈ ہیں
دوی وی چ دے نړیوال غیر دولتی ادارو ته به هغه علاقو کې د کار اجازه نه وی چې سیکورٹی د پاره حساس ګرځول شوی دی
او نن په اسلام آباد کې د مخالف ډلو پارلماني غړو په پاکستان کې د بجلی نشوالی په ضد احتجاج کړي پارلماني غړو په حکومت نیوکه کړي چې ثبوت دې د هغوی د برخې بجلی ورکړي
سب سے زیادہ پیدا اتنی پیدا ہوتی ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے ہمارے یہاں تو ایک گھنٹہ لوگ چڑھے ہیں وہ بھی ظلم ہے
د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې او غوښې وسته خبرونو تفصیل ته
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان د ماشومان لپاره کارکونکو ان جی او سیو دی چلډرن پاړه خپل زوړ بیان نه ګرځیدل دی او وای د سیو دی چلډرن پاړه داسې قسمه بیان نه دی ورکړی چې ګنې دغه ان جی او د ملکی مفاداتو خلاف کار کوي اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو په وخت چودھری نثار علی خان ویلي دي چې حکومت یې فیصله کړې اوس به ان جی اوز یوازې هغه سیمو کې کار کوي کوم ځای لپاره چې اجازه اخیستې وي چودھری نثار علی خان زیاتوي چې د سیکیورټي په اړه کومې سیمې حساسه ګرځول شوې دي ان جی اوز ته به بغیر د اجازت نه دغه سیمو ته د ورتلو اجازه نه وي چودھری نثار علی خان وای د سیو دی چلډرن دفترونه په ټول ملک کې د شپږ او یو نه تر دیار لسپورې را محدود کړی دي
د افغانستان داخله وزارت وای سرخار کابل کې په افغان پارلیمان حمله کوونکي شپږ واړه تنان وجلی دي افغان طالبانو نن افغان پارلیمان باندې هغه وخت حمله وکړه چې کله د ودانۍ دننه د پارلیمان غړي موجود وو افغان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی وای و طالبانو چې ځان سره چاودیدونکي مواد تړلی وو په حمله کې برخه اغستې وه او امنیتي ځواکونو ټول وجلی دي وزارت وای د پارلیمان غړي محفوظ دي خو چارواکي وای چې لږ تر لږه دیرش نور تنان زخمیان دي او پکې 15 او درې ماشومان هم شامل دي طالبانو د دې حمله ذمہواری قبول کړې ده او دې ته ځانمرګي میشن ویلې په کابل کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې د دې حمله سخت غندنه کړې او وای پارلیمان باندې حمله د جمهوریت او د قانون سپکاوی دی
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی د ناوګې تحصیل په محمد ګډ سیمه کې د امریکا لپاره جاسوسي پتو یو تن وجل شوی دی چارواکي وایي د غتن سلويخ کلندې او تیر ماخام یې مړی موندل شوی دی د دې ترڅنګ پاکستان کې د داعش ډلې ویان شاهد الله شاهد مطبوعاتو ته منلی دی چې دوی په جار نومي سیمه کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر صداقت په ډزو وجلې دی چارواکي وایي د غتن سموده وړاندې حکومت ته تسلیم شوی وو او باجوړ کې د تحریک طالبان کمانډر پاتې وو د دغه پیښو په اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال عرفان الله جان په دې رپورټ کې راکوي
باجوړ ایجنسی د ناوګي تحصیل په محمدګټ سیمه کې تیر ماښام ته نږدې د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې لاسونه یې شاته تړل شوي او په ګولو وشتل شوی د دغه مړي عمر تقریبا 10 کاله ښودل کېږي او په جانګروي د ګل محمد په نوم شوی ده د ناوګي سب ډویژن اسسټنټ پروتوکل ایجنټ پیاز احمد شیرپاو ډیور راډیو ته ویلي دي دغه مړي سره یو خط هم ملاو شوی دی چې په کلی کل شوی دی چې څوک هم د امریکا لپاره جاسوسي کوي نو د هغوی به هم دا انجام وي په دې اړه یو ځایي اوسیدونکي ډیور راډیو ته صداسي وویل
یا د محمدګر سر تړلې وشولې خلکو ویل چې ډزې وشو چې منګه ورل نو ویل چې سړی ویشتو سړی شتلې او لاس مول تړلې چا ویل چې خاتم مساچلې په خاطر خیر منګ نه پیل خو مرې سي در سلوي خاله وو
او هم دغه راز د حکومتي چارواکو د وینا لمخه بیګا د شپې څخه معلومه وسلواله کسانو د خار تحصیل پجار سیمه کې حکومت ته تسلیم شوه د کرادم تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر چې صداقت نومیږي او د مامي زو اوسیدونکو دې پړدزو وزل دې او دغه کسان بیا د موقینه تختیدل دي د خلافت اسلامي ویان شاهد الله شاهد د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل دي دغه کف چې تحریک طالبان سره تړاو لري او بیا وروسته حکومت ته تسلیم شوه د مرګ پړه دوی په خپل غاړه اخلي ارپان الله جان وایس اف امریکا دیوا رادیو باجور ایجنسی
دا د وایس اف امریکا دیوا رادیو ده
د پاکستان سین صوبې کې د سختې ګرمۍ په وجه لکته لګا 200 او سلی رښتنان په ډیرو دریو ورځو کې مړ شوی دی. د صحت محکمه وايي زیاتره مرګونه په کراچۍ ښار کې شوی چرته چې نن سبا د ګرمۍ درجه 50 ډیګري سنتیګریټ ده. د جناح هسپتال د ایمرجنسي څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی وايي په مړ شوو کې زیاتره ضعیف خلک وو چې د ګرمۍ وهلي وو او د دوی تیز تباوه او بدن کې د اوبو کمی وو. اخوا د خیر ښېګړې فلاحي اداره ایدی فاونډیشن هم وایي چې تیرو دریو ورځو کې د دوی سردخانې ته چې کوم مړی راوړی شوی دی په هغې کې زیات ضعیف او د نشې اموخته خلک او ماشومان دي چې په سرې سوری نه او سورنر کې ګرځي. اخوا د ګرمۍ زیاتېدو سره په ښار کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. د دې سره سره نن په قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف په ملک کې روان د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج هم کړی دی. ویلي دي چې وزیر اعظم لوس کړی وو د روژې په میاشت کې به بجلی نه ځي خو چې کله نه روژه شروع شوي بجلی بیخي نه راځي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق علي شاه د ډیوه ریډیو خبریال ملک وکا سره راتلونکي ورځو کې د موسم او د بارانونو په حقله خبرې کړي دي. تاسو ته وړاندې کوو
د ګرمۍ زور مات شو چې اوریاسي او هواګانې راغلي. په خیبر پختونخوا کې را روان پېشمنی کې د باران امکان دی. د موسمیاتو ډایرکټر مشتاق علي شاه وایي چې د صوبې په مختلفو اضلاع کې په مختلفو وختونو کې د ډېر باران امکان دی. دوی دا هم وی چې دا د پشکال هواګان دي خو د پشکال باران نه دي او د خطرې خبره پکې نشته. دا بارانونه خواره واره دي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په خبر.
د یورپ درې ملکی سفر د امریکا دفاع وزیر ایشن کارټر ویلی دی چې د روس سره نخو سوړ جنگ اڑخت بیرته ورتل غواړي او نس نوی جنگ ته. خو دا چې دا وخت په روس باندې د سکیسمه اقتصادي بندیزونو خبرې کیږي نو دغه یوازې پدې چې روس په یوکرين يرغل کړی دی. نو موړی به نن د جرمني دفاع وزیر ارسولا ون لین سره هم لیدکاته کوي او د دې وروسته به دواړه ناروی او هالند دفاع وزیرانو سره هم ویني.
د یوروزون د 1900 ملکونو نه چارواکي به نن یو شمېر ملاقاتونه کوي چې د یونان د اقتصادي خسارې په هکله خبرې وکړي. د یونان وزیر اعظم الکسس سایپرس به نن په برسلز کې د عالمی مالیاتي فند یا IMF د یورپی مرکزی بانک او د یورپی کمیشن د مشرانو سره په هغه وړاندیزونو خبرې کوي چې تیره ورځ ورکړی وو او د هغه دفتر ورته د یونان د اقتصادي مسلې یو یقیني حل ویلی وو. د یورپی کمیشن صدر جین کلاډی جنکر نن ویلي چې دواړه اړخونه یوې معاهدې ته هم ورنږدې شوي دي.
او د اروپا په اړه باندې یو بل خبر د اروپایي هیوادونو خارجه وزیران د ګل پورس په دې سلا شوي دي چې په روس گاونډي هیواد یوکرین کې د مداخلت په سر لګول شوي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. دا 23 هیوادونو د دغه اتحاد خارجه وزیران لزمبر کې راغونډ شوي او 13 اونۍ د دې ابتدایي منظوري ورکړې وه.
یورپی یونین اعلان کړی د انساني سمګلرانو پر ضد بحري اپریشن شروع کړی چې دغه سمګلران د بحیره روم د لارې یورپ ته خلک کاچا کوي. د ایو د خارجه پالیسۍ مشره فیډریکا موغیرینی په لکزمبرګ کې خبري اعلانو ته ویل لري په دې مشن کې بلاول معلومات راغونډول کیږي او سمندري وبو باندې سارنه بکول شي چې د قاچاګبرانو شبکې معلومی کړي شي هغه ویلي چې د دوی مقصد د قاچاګبرانو دا کار ختمول دي چې کډوال په یو خطرناک طریقه یو زینه بل زیته هوړی چې سکال هم په دې وجه 2000 خلک مړ شوی دي
او د شرقي ایشیا هیوادونه جاپان او سویلي کوریا خپل 50 کلن دستوري د باضابطه سفارت لپاره کاروي چې داسې د یو بل سره د سرحدونو لانجو په سر را جوړ شوی تاوتریخوالی په خو اړیکو کې بدل کړي د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به په دې لړکې د سویلي کوریا په سفارتخانه ټوکیو کې په یو دستور کې ګډون کوي او د غرنګ به بیا د سویلي کوریا صدر پارک گین های هم په دغه رقم دستور کې په سول کې د جاپان په سفارتخانه کې ګډون کوي
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل
افغانستان داخله وزارت وایي چې سرخار کابل کې په افغان پارلمان حمله کوونکي شپږ واړه تنان وجلی دي د افغانستان په پارلمان باندې د حمله هغه وخت وشو چې کله د پارلمان غړي په ودانۍ کې دننه موجود وو او طالبان وایي چې په ځانمرګي میشن باندې راغلي وو بیروز خان صاحب موږ سره چې زموږ همکار دی دلته کې ډیوه ریډیو کې نو هغه نه به په دې باندې تفصیلات هم واورو او چې میډیا سوای یا سړنکاران سوای دې ته په کوم نظر ګوري دا ټول تفصیل به هم تاسو نه واخلو په خیر راغلی
درسته دې مننه خوشاله اوسه
نو بیروز خان تاسو به صدا کابل کې چینند افغانستان په پارلمان حمله شوې ده نو په دې حق لکه اوریدونکو لږ خبر کړئ
دې مننه او څنګه چې تاسو ویل د کابل د غورستې پیخه چې کومه ده په دې کې خو د افغانستان ځواکونه توانېدلې چې نور چاته زیان نه دی اوریدلې او زیاتره کوم خلک چې خوښ شوی دین واغه داسې په شیشو باندې کوم خو شک چې ودانی دي د غیزک چې دا ډیره لوی غو ځان مرګ بریدو او داسې خارې چې ډیره لوی بارودی ځان پورې تړلو خو د ټولو نه پکې چې کوم مهمه خبره ده غدغه ده چې هغه وسغه ویډیو چې راغلی ده د سپیکر په خصوصیت سره د پدغه اسمبلی چې ده په داسې حالت کې و چې سیشن روانو او دا په دغه وخت کې وشول لټول تاسو کو کور په ویډیو کې رسته به منګه په خپل اوریدونکو او لیدونکو ته کتونکو ته به وخایو هغه ویډیو هم چې په هغه کې کله د اسمبلی په دې حال کې یو ډیر داسې لوګي جوړ شي ځکه ډیره زیاته نږدې شوه دا غته خو د هغه حوصله او دغه شانتي بیا د نور د پارلمان د غړو حوصله او دا الته کې کوم د سکیورټي د پاره د امنیت لپاره ځواکونه لري دا غوي حوصله او بیا دا ټول وس واضح شو چې یو تن بیا دا نو ټول شپګوړه وجلی دي او هغه نوم عیسا خان لغمانی دی هغه لګي په خپل په پښتو کې هم هغه خپل خبري چکی نو وایي چې دا دی ځوان وجلی دي او د ټولنه په بیا مهمه خبره چې کوم مخه ترازی غدا ده چې د افغانستان په مهمو زینو باندې هغه کده امنیت تی اوس دا د کده پارلمان د پارلمان باندې د حمله نداز ظاهریږي او دا پیغام ورکول کیږي چې د طالبانو سره کده خبره تری رواني هم دي نو د دې معنی دا چې افغان طالبان پارلمان اوسم نه مني او تر څو اوس پورې دا کومې خبرې راغلي دي چې هغه غني د خزو حقونه هم مني او پارلمان هم مني او دغه آئین چې جوړ دی دستور اساسي قانون دغه هم مني خود دې سره سره چې کوم او دغه ځوان خبرې او دغه شانتي د نورو افغانانو خبرې بیا په خصوصت کې د افغانستان میډیا چې دا مخ سره هغه هم په پا پاکستان باندې نیوکه کړی دي او غزوان خپل و چې دا پاکستانی غلامان چې کوم دي زه خپل خوره باندې غندې نه پرېږدم نو دا تر سوچ پاکستان اوس د افغانانو د اعتماد ګټلې نوي او دغه شانتي دغه پیخي چې هر څومره کیږي هر ځای کې کیږي په هر رنگ کې کیږي نو هغه چې څومره اوس یو قسمه د اعتماد یو هغه جوړه جوړیدونکې ده لا جوړه نه ده د غنی د دوړو هوادونو او هغه شکونه چې وسم په ژوندو کې دي نو هغه تر هغه پورې نشي ختمېدلې تر سو پورې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دغه حکومتي چارواکو هم لکه دغه خصوصا د پارلمان غړو هغه اعتماد وکړي شو دینه مخکې کوکتل شون هم د پاکستان لخوا په هند کې چې په 2011 دسمبر په میاشت کې هم د هندستان په پارلمان باندې کوم بریټ شو، نو هغه هم د هغه چې کوم دغه دی زیل را رسیدلی دغه پاکستان ته رسیدلی دی باندې هم دوی دغه وایي چې د پاکستان لخوا راغلی یا پکې پاکستانیان دي. نو تر څو چې دغه خبره د پاکستان لخوا نوي واضح شوي، نو په پاکستان به دغه تورونه وي
او پاکستان لخوا وسه پورې عکس العمل دی تورونه تر نه دی راغلی مخته
د پاکستان د میډیا نه، خو چې تر څومره پورې مونږ ګورو نو دغه رپورټ شوی دا دغه ویلي دي چې په افغانستان په پارلمان باندې بریټ شوی دی، حمله شوی ده. خو کچری د پاکستان په حکومت باندې د افغان چارواکو لخوا رسمي تور سره تور اولګول شي، نو بیا کې د لشي پاکستان دې ته جواب وای، خو تر اوسه پورې لا دغه شانتي سو مخته خراغلی نه دي.
ډیره مهرباني تاسو.
مننه.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تھا غوگی او اس تا سر شریکو پاکستان کے سیو دی چلڈرن چکم این جی او دا یا غیر سرکاری تنظیم دے دا نڑے دا مالی مرستو په بنیاد باندې آغا په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کار کوي. دا غي پاړه باندې په 13 ورځو کې د پاکستان داخله وزیر لخوا ځنې بیانونه راغلي، خو نن د میډیا سره خبرو په وخت باندې چودری نثار علی خان دا خپل زړو بیانونه ګرځیدل دي، وایي چې دغه ان جی او پاړه باندې داسې قسمه هیڅ بیان نه دی ورکړی کنه چې دغه د ملکی مفاداتو په خلاف باندې کار کوي. البته میډیا سره د خبر پوښت ویلې لري چې ټول ان جی اوز هغه په پام کې دي، په نظر کې دي، او دا حکومت دا فیصله کړې ده چې دی به هغه سیمو ته نه ورځي لکه فاټا، بلوچستان یا گلگت بلتستان کم چې د سکیورټي په اړه باندې حساسه ګرځولې شوې دي، او دا ان جی اوز چې کم دي کې ورته کار کولو اجازه ورکړي شي صرف هغه ځای کې به هغه محدود پیمانه باندې کار کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت کورینو چارو وزیر چودری نثار ویلي دي چې مطبوعاتي رپورټونو نه خبر شوی دي چې سیف دی چلډرن دفتر بیا پرانستل شوی دي، خو حقیقت دا نه دی، او دوی چرته هم دا نه دی ویلي چې ماشومانو خېګړې د پاره کارکونکي دا غیر دولتي اداره د پاکستان مفاد خلاف کاروایو کې ککړ ده. البته کال 2012 کې داسې انټیلیجنس معلومات وو چې د ادارې د خپل اختیار نه بهر کار کړی دی. چودری نثار دا هم ویلی دی چې د ادارې سره خبرې روانې دي، او دلته سیف دی چلډرن وړاندې درې اویا دفترونه وو، خو اوس به ګرد هیواد کې دوی یوازې 10 دفترونه بوي، او دوی ته به دا اجازه هم نه وي چې سیکورټی په لړ کې کومې علاقې حساس ګرځول شوې دي الته کار وکړي.
یہ اور دوسرے این جی اوز کسی سیکورٹی جو ڈیزگنیٹڈ ہے سیکورٹی علاقہ وہاں اسے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ بند پہلے سے کیا جا چکا ہے. نو فاٹا، نو گلگت بستان، نو ادر سیکیورٹی ایریاز جو ڈیزگنیٹڈ ہیں.
دوی ویچ دے نڑیوال غیر دولتی اداروں تبا آہ علاقوں کے دکار اجازت نوی چے سیکیورٹی دا پارا حساس گرز دول شوی دی لگا فاٹا، بلوچستان او گلگت بلتستان. چودری نثار دا خبر ہم کرے دا چے سیف دی چلڈرن کم پراجیکٹ پا حق لا حکومت تحفظات وو آہ پراجیکٹ تیر کال بند کړی شوی دی، خو دوی د دې څه تفصیل نه دی ورکړی. چودری نثار وایي چې د وخت په پاکستان کې په زرګونو غیر دولتي ادارې کار کوي، او دې کې 80% رجسټرډ نه دي، خو حکومت داسې ټولو غیر دولتي ادارو ته د شپږو میاشتو مهلت ورکړی دی چې ځان رجسټرډ کړي او د خپل کار وضاحت دې هم وکړي. داخله وزیر دا هم ویلي دي چې فیصله شوې ده چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې د غیر دولتي ادارو احتساب پکې ممکن وي، او داسې غیر دولتي ادارو دپاره یو مرکزی قانون جوړولو تجویز هم دی. د دې ترڅنګ غیر دولتي ادارو یا این جی اوز باندې به لازم وي چې دا به حکومت ته ښکاره کوي چې خېګړې کارونو دپاره رقم کوم ځای نه راځي او کوم مقصد دپاره خرچ کیږي. چودری نثار دا هم ویلي دي چې دا غیر دولتي ادارې به اوس داخله وزارت لاندې کار کوي، وړاندې به د بار ملکي ادارو اقتصادي چارو یا اکنامک افیر ډیویژن لاندې به کار کولو. د میاشت 12 نیټې داخله وزارت سیف دی چلډرن نومې غیر دولتي ادارې په شمول یو شمیر این جی اوز باندې بندیز لګولې وو، خو وروستو وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې یوې غونډې کې د ادارو ته شپږو میاشتو پورې پاکستان کې د کار کولو اجازت ملو شوې وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وای سف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او دا چې کمی سیمه حساسه ګرځول شوې لري پاغه کې قبایلی سیمه فاټا هم شامل ده. نو ان جی اوز ته ویل شوې چې دغه زینو ته بدی نه ورځي چې تر څو حکومت اجازه نه ورکړي. په قبایلی سیمو کې په ملیونونو خلک دا وخت بې کوره دي. په وزیرستان شمالي وزیرستان نه چې کوم وروسته بې کوره خلک راغلو هغه په بنو خواو شاسیمو کې موجود دي. او پرون د بنو په ایف آر بنو بکا خیل کې چې کوم آی ڈی پیز کیم دی الته د راشن په سر باندې چې کله آی ڈی پیز احتجاج کوو نو امنیتی ځواکونو په ډزې کړي او پاغه کې اوس دوه تنان هم وجل شوي دي او تر نه پورې پکې جوبل شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورٹ کې راکوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د نوجوان نسل نمائنده محسن داول ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د حکومت سره سره د میډیا په نظر کې هم د بیکوره شوی خلکو دومره اهمیت نشته څومره چې د پاکستان په نورو برخو کې خلکو ته ورکول کیږي.
پیغه شوی دا پیغه کې زمونږ آی ڈی پی زرونه وجل شوی دوه ډیر پکې زخمیان دي. د پاکستان دا الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا په تم زو وایم ځوانه دا چې پیغه په دې واقع باندې غلی پاتې شوی دوه نور جام دا او دا وبو مثلا دا د سرا سرا چې د نټونونو مې بندوبست نه شوی دي. دا ټوله مسلې دي خو په دې کې زما په خیال میډیا خو بيخي دې طرف ته مخ نه کړی. دا سیمه څنګه د پښتنو سیمه ده د قبایلو سیمه ده نو زدې د فرامو زما په خیال دونه اهمیت کې دي شنه لري ځکه دې دونه کورج نه ورکړي. د خپل بریکینګ نیوز د لپاره د خپل ادارو کې او ځنځلي په راکولو د لپاره د دې نه علاوه کده دي ستوندې دي کده دي مسایل دي هغه نه دي کې
بیگام خام د روجماتی نوړاندې د بنیادی ضرورتونو د نشوالي پښخړه باندې واکونو په بیکوره شوی خلکو باندې د دسترګو گیس خلاص کړو او د احتجاج د ختمولو د پاره یډه دې هم کړې چې په نتیجه کې دوه بیکوره شوی کسانو ژوند له لاسه ورکړو. خو نن ورځ په پاکستان کې سکم سلو ټي وي چینلونو او په سلګونو د اردو او انګریزي ژبه ورسپانو دغه خبر ته ځین نه دی ورکړې. خو د دې په ضد په سوشل میډیا باندې دغه خبر د بیګار حسیخ پور شوې دي. ماهرین وایي چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه علاوه په پاکستانی میډیا کې وړو وړو خبرونو ته زیور کول کیږي او اکثره بې کوره شوی خلک په قامی میډیا کې د کوریج نه محرومه پاتې کیږي. په دې حق له هم د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مشر صحافي صدر داول ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په میډیا نشته. او بل خبره ده چې مقامی میډیا وځ د تجارت شکل اختیار کړی دي هغه خلکو له زیور کوي چرته نه چې هغه ته اشتهار ملويږي.
دلته ډونه ته کوشي پورا بم د مکاو شي جمعتونو کې او بازارونو کې د دې سلور سلور کاسا مرسي ایغه تا کورید نه مله ریګي او لاهور کې چرته کم به باندې یو سړی اوچت وی احتجاج او خطلی نو هغه باندې ټوله میډیا فوکس وی. اټ مینز چې دا د ریټینګ مسلام دی او بل دا چې زمونږ دی غ خپل پورا ریجن چې کم دی د خیبر پښتونخوا فاټا قبایلی علاقو د دې په خپل आवाज نشته په خپل میډیا نشته. البته انټرنیشنل میډیا چې کم دی ابي دا فرق نه پکې کوي خپل د ریپورټینګ سره کار لري چې کم جرنالیزم دی پورا کوي نیشنل میډیا چې کوم دی دینا د کی پی کیم دا ګیلاستا دی ورنا دا بلوچستان هم دا ګیلاستا دی ورنا تجارت لګیا دی او دی ریټینګ تا ګوري.
یاد دی وی چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مدیر هڅه جنگ روان دي او ماهرین وایي چې په دغه سیمو کې صحافیان هم نشي کولای چې آزاد خبرونه ورکړي ځکه چې په جنگ کې اخته د حکومتي او غیر حکومتي ډلو له طرفه هغه ته خطرې هم رامیسته کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د پاکستان میډیا داسې رپورټونه نن خبره کړې دي چې وایي په پاکستان کې د اعلی تعلیم د لپاره چې څنګه ایچ ای سی یا هایر ایجوکیشن کمیشن دی هغه کار کوي نو هم هغه شانتي به وس په مدرسو باندې یا په دینی مکتبونو باندې د هغه په نصاب باندې نظر ساتلو د لپاره اسلامیک ایجوکیشن کونسل په نوم باندې یو اداره یا اسلامیک ایجوکیشن کمیشن په نوم باندې یو اداره وفاقي حکومت مت جوړی چې بیا بدوی د مدرسو د نصاب خیال ساتي. په دې موضوع باندې نور تفصیل ارشد حسین ناورو.
ځای مطبوعات د سرچینو د قوله خبر ورکوي چې د مذهبي چارو مرکزی وزارت د مل دننه د دینی مدرسو د یو انتظام لاندې د راوستلو لپاره د اسلامیک ایجوکیشن کمیشن د جوړښت د حسونه وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړی دی او نوموړي وته امر کړی دی چې د کمیشن د جوړښت په باب له دی اړوند کسان هم په باور کې واغستل شي. مطبوعات مخکې وایي چې حکومت د دینی مدرسو دننه د اصلاحاتو راوړلو د ګران عمل پر ځای اوس د دینی مدرسو د یو انتظام لاندې د راوستلو لپاره د اسلامیک ایجوکیشن کمیشن د جوړښت په منصوبه لاس پورې کړی دی. دا مجوزه کمیشن به د دینی مدرسو د اسنادو تصدیق کوي د څه له کبله چې د دینی مدرسو څخه د ترلاسه شوي سند د مستند کېدو په وجه یو طالب علم په اعلی کچ د نوکری موندلو هم جوګه کېدی شي. مطبوعات د ذرایعو د خولې دا هم وایي چې اسلامیک ایجوکیشن کمیشن به د اسنادو د تصدیق سره سره د دینی مدرسو د نصاب په جوړولو کې هم یو چټک رول لوبوي او دینی مدرسو کې د معیاري تعلیم او د معیاري عملې پر ځای کولو لپاره به ورسره مالی مرستې هم کوي. خو تعلیمی ماهران د مل دننه د دینی مدرسو د حکومتي انتظام لاندې د راوستلو لپاره د اسلامیک ایجوکیشن کمیشن جوړښت ناکافي بلي. نامتو تعلیمی ماهر او سیړنکار ښاغلی پروفیسر خادم حسین وای د دینی مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو ترڅنګ هغوی ته د ترلاسه کیدونکو فنډونو حساب کتاب لګول ضروری دي. خو داسې ښکاري چې مرکزی حکومت نه خو په مدرسو کې په پراخه کچ اصلاحاتو راوستلو ته تیار دی او نه هغوی ته د ترلاسه کیدونکو کو مالی سرچینو د درک لګولو لپاره سیاسي عزم لري. نو ځکه حکومت د اسلامیک ایجوکیشن کمیشن په جوړولو ځان خلاصوي.
د دې لپاره ماته ښکاري داسې چې د یو نوي ادارې جوړولو په ځای یو خو د سیاسي عزم ضرورت دی او دویم چې کوم ضرورت دی هغه چې موجوده کومې ادارې دي، مثلا تعلیم دا یو صوبایي محکمه ده د اتلسم ترمیم وروسته، نو د صوبو چې کوم د تعلیم ډایرکټریټ دی یا د تعلیم وزارت تونی بعد اغي په ولکه کې راوستل پکار دي او چې کوم مرکز کې یا اسلام آباد کې می ادارې دي هغه د وفاقي چې کوم دلته اداره ده اغه سره راوستل پکار دي او د وزارت د تعلیم وزارت یا د داخله وزارت نه مختلف شکلونو کې مرسته او مدد غوښته شي. کومه تخکاری ده چې د یو نوي ادارې جوړولو مطلب بدای چې دغه قسمه اصلاحات کوم ډېر سخت ضرورت دي هغه نور وزندول شي او د اغه کې نور وخوا.
د پاکستان په سرکاري ریکارډ کې دینی مدرسې په سلور برخو کې ویشل شوې دي چې پکې د ای کیټګری په مدرسو کې هغه مدرسې راځي کوم چې جی ټی ګواخ راپورته کوي. په بی کیټګری یا برخه کې شامل مدرسې هغه دي کوم چې انتهایی حساسه ګرځولې شوې دي. د سی برخې مدرسې صرف حساسه بللې شوې دي او د ډی کیټګری یا د ډی برخې مدرسې هغه دي کوم چې د تندروي سره د تعلق نه آزاد ګرځولې شوې دي. مطبوعات د مذهبي چارو د مرکزی وزیر سردار محمد یوسف د قول لیکي چې په ټولنه کې د ترهګرۍ او تنلاریتوب د غواخونو د مخنیوي لپاره د دینی مدرسو د یو انتظام لاندې راوستل ضروری شوی دی او د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې لاندې د دینی مدرسو د انتظام لپاره د اسلامیک ایجوکیشن کمیشن جوړول هم د دغه تګلارې یو برخه ده او په دې لړ کې د دینی مدرسو د محتممانو سره هم سلا مشورې شروع کړې دي. سرګند دی چې د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو د خونړۍ برید وروسته د مل دننه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یویش نکاتي ملي تګلاره اعلان کړې وه چې پکې د دینی مدرسو په نصاب کې پراخه اصلاحات راوستل او دینی مدرسو ته د ترلاسه کیدونکو مالی مرستو درک معلومول وو. خو تر دې دمه حکومت په دغه هڅو کې ناکامه شوې دی او اوس غواړي چې د مدرسو د حکومتي انتظام لاندې د راوستلو لپاره یو ځانله اداره جوړه کړي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا
یو ور رادیو اورې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
ری ریڈیو خبری خبرونه کې یو بار بیا تاسو ته هرکلی وایو. یو شمیر خبرونه او رپورټونه به په دې برخه کې هم تاسو اوریدای شئ. موږ سره اوسئ. لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته.
افغان ځواکونو نن په کابل کې په افغان پارلیمنت حمله تمبولې. ورستی رپورټونه وایي افغان ځواکونو ټول حمله کوونکي وجلې دي.
یو جلسه د پارلمان اخلال کړ. په هغه سات د موږ محترم وکیل ځوان په ډیر اړی مورال سره تخلیات ول ساحه هیڅ مشکل نشته او شپږ واړه مهاجمین لمنځه ولاړ.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز به هغه سي متنزي کمو ځایونو کې چې امنیت حساس ګرځول شوی.
نو فاٹا نو گلگت بستان نو ادر سیکورٹی ایریاز جو ڈیزائنیٹڈ ہیں.
دوی وی چ دے نړیوال غیر دولتی ادارو تبا اغه علاقو کې د کار اجازه نه وی چې سیکورٹی د پاره حساس ګرځول شوی دی.
او نن په اسلام آباد کې د مخالف ډلو پارلماني غړو په پاکستان کې د بجلی د نشوالي په ضد احتجاج کړي. پارلماني غړو په حکومت نیوکه کړي چې ثبوت د هغوی برخي بجلی نه ورکوي.
سب سے زیادہ پیدا ہو اتنی پیدا ہوتی ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے, وہ بھی ظلم ہے.
سر ٹکی تا سو آورے دل منگ سر اسے اڑان دکھا وزد خبرونو تفصیل.
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان د ماشومان لپاره کارکونکو ان جی او سیو دی چلډرن په اړه خپل زوړ بیان نه ګرځیدلی دی او وای د سیو دی چلډرن په اړه داسې قسمه بیان نه دی ورکړی چې ګنې دغه ان جی او د ملکی مفاداتو خلاف کار کوي. اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو په وخت چودھری نثار علی خان ویلی دی چې حکومت یې فیصله کړې اوس به ان جی اوز یوازې هغه سیمو کې کار کوي کوم ځای لپاره چې یہ اجازه اخستې وي. چودھری نثار علی خان زیاتوي چې د سیکیورټی په اړه کومې سیمې حساسه ګرځول شوې دي, ان جی اوز ته به بغیر د اجازت نه دغه سیمو ته ورتګ نه وي پکار. چودھری نثار علی خان وای سیو دی چلډرن دفترونه په ټول ملک کې د شپږو یو نه تر دیارلس پورې را محدود کړي دي.
او د افغانستان داخله وزارت وای سرخار کابل کې په افغان پارلیمان حمله کوونکي شپږ واړه تنان وجلی دي. افغان طالبانو نن افغان پارلیمان باندې هغه وخت حمله وکړه چې کله د ودانۍ دننه د پارلیمان غړي موجود وو. افغان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی وای شپږ طالبانو چې ځان سره چاودیدونکي مواد تړلي وو په حمله کې برخه اخیستې وه او امنیتي ځواکونو ټول وجلی دي. وزارت وای د پارلیمان غړي محفوظ دي خو چارواکي وای لږ تر لږه دیرش نور تنان زخمیان دي او پکې پنځه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. طالبانو د دې حملې ذمہواری قبول کړې او د ته ځانمرګي مشن ویلې.
په پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د ناوګې تحصیل محمد ګټ سیمه کې د امریکا لپاره جاسوسي په تور کې یو سلویخ کلن تن وجل شویری. د دې ترڅنګ په یار نومي سیمه کې د تحریک طالبان په خوانی یو کمانډر چې صداقت نومیږي د داعش ډلې وسله والو وجلې دي.
او د پاکستان سین صوبې کې د سختې ګرمۍ په وجه لږ تر لږه په درې ورځو کې 240 رشتنان مړه شوي دي. د صحت محکمه وایي زیاتره مرګونه په کراچۍ ښار کې شوي, چرته چې نن سبا د ګرمۍ درجه 45 ډیګري سینټي ګریډ ده. اخوا د ګرمۍ زیاتې دو سره په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. د دې سره نن په قومي اسمبلی کې حزب اختلاف په ملک روان د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج هم کړی او ویلي دي چې وزیر اعظم لوز کړی وو د روژې په میاشت کې به بجلی نه ځي خو چې کله نه روژر شروع شوی بجلی بیخی ناراضی.
د یورپ په درې ملکی سفر د امریکا دفاع وزیر ایشن کارټر ویلی دی چې د روس سره نه خسوړ جنگ اړخته بیرته ورتل غواړي او نه سه نوی جنگ ته. خو دا چې کدا وخت په روس باندې د سه قسم اقتصادي بندیز خبرې کیږي نو دغه یوازې په دې چې روس په یوکرین یرغل کړی دی.
د یورو زون د 19 ملکونو نه چارواکي به نن یو شمیر ملاقاتونه کوي چې د یونان د اقتصادي خسارې په حق لا خبري وکړي. د یونان وزیر اعظم الکسیس سایپرس به نن په برسلز کې د عالمی مالیاتي فند یا IMF د یورپی مرکزی بانک او د یورپی کمیشن د مشرانو سره په هغه وړاندیزونو خبري کوي چې تیر ورځې ورکړي وو او د هغه دفتر ورته د یونان د اقتصادي مسلې یو یقیني حل وایي.
د اروپایي هیوادونو خارجه وزیران د ګل پورس په دې صلاح شوي دي چې په روس گاونډي هیواد یوکرین کې د مداخلت په سر لګول شوي بندیزونو د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا په ټول پاکستان کې د روجې د میا شروع کېدو سره سمه ګرمي هم انتهایی زیاته شوې ده او په ځینو علاقو کې خصوصا میدانی علاقو کې خو د تودوخې درجه یا د ګرمي درجه چې ده هغه وسل ویختو پورې هم ریکارډ کړی شوې ده. د ګرمۍ په وجه بل طرف ته په ټول ملک کې لوډ شیډنګ هم زیات شوې ده، یعنی بجلی چې کمه ده هغه ډیر لږ وخت لپاره رازی او په ځینو سیمو کې دولس غنټو پورې بجلی مسلسل نه. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې حزب اختلاف یا مخالف غوندونه چې کم دي هغوی په دې باندې احتجاج هم کړی دی. ویل دي چې وزیر اعظم نواز شریف چې کم لوس کړی وو چې د روجې په میاشت کې به بجلی نه زی، نو د روجې میاشت شروع کېدو سره سم بجلی بیخي اډولیدل کېږي نه. تفصیل پی اورو پیر ولایت شانه.
ټول ملک او په خصوصي توګه وړو صوبو کې د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ او کراچۍ کې د ګرمۍ د لاسه لږ تر لږه 200 وطنانو د وجنې په سر مخالفو ګوندونو قومي اسمبلی غونډه کې د حکومت خلاف سخت احتجاج کړی دی. د بجلی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ خلاف مخالفو ګوندونو پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، ایم کیو ایم، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د خپل منځي اختلافاتو باوجود د حکومت خلاف رايوزي شوي دي او د دغه ګوندونو مشرانو د قومي اسمبلی بجټ اجلاس نه د بایکاټ وروسته یو شریک خبري کانفرنس ته ویلي دي چې مرکزی حکومت د بجلی په بحران باندې قابو موندلو کې په مکمل توګه ناکامه شوې ده. په دې موقع د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویل چې مسلم لیگ نواز ګوند اولس سره په دوو کالو کې د بجلی د بحران د ختمون په واده اقتدار کې راغلی و، خو موجوده صورتحال حکومتي نالایکي په ډاګه کوي او د ده په وینا داسې څه آثار نه ښکاري چې دا حکومت به د خپل اقتدار د میاد ختمېدو نه مخکې په دغه بحران باندې قابو موندلی شي. د تحریک انصاف مرکزي لیډر شاه محمود قریشي وینا و چې حکومت د میټرو بس غونتی پروژو باندې په اربون روپے لګولی شي، خو حکومت د بجلی د بحران ختمولو لپاره هیڅ سنجیدګی نه ښایي. د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د خلکو د وجنې ذمہوار حکومت وګرځولو او د ډړکه ورکړه چې که حکومت کراچۍ کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ختم نه کړي نو بیا به دوی هم د اولس سره د حکومت خلاف سړکونو ته راوځي او حکومت به بیا د دوی احتجاج ته ټینګ نشي. په دې موقع د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو او د عوامي نېشنل ګوند غړي غلام احمد لور تورو لګولو چې مرکز د وړو صوبو او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا ته د خپل برخې بجلی نه ورکوي. د آفتاب شیرپو وینا و چې حکومت په قومي اسمبلی کې په موجوده حالاتو کې هم د مالی کال په بجټ باندې بحث کوي کم چې د دوی په نظر کې هیڅ اهمیت نه لري، ځکه چې اولس به په داسې بجټ باندې څه کوي چې هغوی د بجلی غونتی بنیادي ضرورت نه هم محروموي. آفتاب شیرپو زیاته کړه چې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ په نتیجه کې د خیبر پښتونخوا اولس د بدترین حالاتو سره مخ دي او تر دې پورې چې د روجې په میاشت کې په جمعتونو کې هم اولس ته د اودس چادام لپاره اوبه نه میلاویږي. د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور تورو لګولو چې مرکز د بجلی د لوډ شیډنګ په معامله کې د خیبر پښتونخوا سره امتیازي سلوک کوي او صوبې ته د خپلې اسی بجلی هم نه ورکول کیږي.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے، ہمارے یہاں تو ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی ظلم ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلیں یہ پاکستان کی بات ہے، ہم سب آپ کے ساتھ مل کر دفتر
دی وای چې کده آئین او د حق خبره اوشینو په خیبر پښتونخوا کې د یوې غنټې لوډ شیډنګ هم زیاتې دي، ځکه چې صوبه د خپل ضرورت نه هم زیاته بجلی پیدا کوي. خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دورانیه د ټولو نه زیاته ده، کم چې د صوبې سره غټه ناانصافي ده. بلخوا مرکزی حکومت د مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي دي او وړو صوبو کې د بجلی د بحران ذمہواري د دغه ایالتونو حکومتونه ګرځولي دي. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په مهال د اوبو او بجلی مرستیال وفاقي وزیر عابد شیر علی تور لګولې ده چې کراچۍ کې د ګرمۍ د وجې د خلکو د وجنې ذمہواري په صوبایي حکومت راځي، ځکه چې د ده په خبره مرکز کراچۍ کې د بجلی تقسیمه کار کمنې ته چې د کمې معاهدې لاندې بجلی سپلای کوي، نو دغه معاهده د پیپلز ګوند تیر حکومت په دور کې لاسلیک شوې ده. عابد شیر علی خیبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ په نتیجه کې پیدا شوې صورتحال د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وګرځولو او وی ویل
لوډ مینجمنٹ کے پی کی گورنمنٹ خود مینج کرتی ہے. ہماری منسٹری خواجہ آصف صاحب کی سربراہی میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اگر ان کے وزراء گریڈ اسٹیشن کا گراؤ کریں، آپ اپنے چیف منسٹر صاحب سے پہلے بات کر لیں۔
د دوی د وزارت او صوبائی حکومت ترمنز دا فیصله شوی ده چې په صوبه کې د بجلی د ترسیل او لوډ شیډنګ فیصله به اعلی مشر پخپله کوي او مرکز صوبه کې د بجلی د ترسیل ټول اختیار وزیر اعلی ته ورکړی دی۔ د وفاقي وزیر په خبره خیبر پختونخوا چې کم صوبائی وزیران د لوډ شیډنګ خلاف ولسی احتجاجونو قیادت کوي، اغه د ډومبه د خپل وزیر اعلی نه په دې باب له پوښتنی عابد شیرلی او واره بیا دا تور الګولو چې خیبر پختونخوا کې 415 یا فیډرو باندې تر 80% پورې د بجلی اغلا یا زیان کیگی، زکه د دپا خبره په صوبه کې د لوډ شیډنګ دورانیه هم ډیره زیاته ده۔ پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
ګران اوردون کو تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، د ډیو ریډیو د خبرونه استاذ په منځمه سپو باندې نشه ورېدی او د تیر سورز ورسه په دې کې تکنیکی مسله شته، بهرحال د تکنیکی همکاران لګیاري په دې باندې کار کوي۔ تاسو په لند سپو باندې ډیو ریډیو خبرونه ورېدی شي، دا وخت او لند سپیدی 9310 یو بل نمبر د سره هم شریک کوم، 9315۔ په د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره چې کوم های کمشنر دی انټونیو ګوټیرس، هغه په میانواز شریف سره ملاقات کړی دی او په دې باندې غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د بیا واپسې داغي د واپسې لپاره چې کوم عمل دی پاغه کې هم باید مرستې وکړو، داغي زیات خیال وساتل شي، پالنه وشي۔ میانواز شریف صاحب هم ویلي لري چې حکومت یې لګیا دی چې د افغانانو رضاکارانه چې کوم واپسی ده هغه نه دا چې خطر کې سرو کې یقیني ام کړی، بلکې کم خلک کو نزینو داغي به هم خیال ساتي۔ دلته په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي۔
د بهرنیو چارو او د کامی سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وړاندیز کړی دی چې نړیوالې ورورولۍ په مرسته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر په کار دی چې د افغان حکومت سره په ګډه په افغانستان کې د افغان کډوالو لپاره مرستیال حالات پیدا کړي۔ دوی دا پیغام د یونیسیر د مشر انټونیو ګټریس سره د لیدنې په محل ورکړو۔ په درې ورځنۍ سفر راغلی د یونیسیر مشر ویلی دی چې د روزي په میاشت کې د یووالي سرګندونې لپاره د پاکستان سفر کړی دی۔ د لیدنې په محل پاکستان کې اوسیدونکو د افغان کډوالو او د دوی رضاکارانه توګه خپل هیواد ته د ستانه کېدو په اړه خبرې وکړې سوې، او دواړه اړخونه په دې خبره هم راضي وو چې افغانستان کې د پرامن بدلون او د دې لپاره کېدونکو هڅې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستانه کېدو تر ټولو ښه موقع ده۔ د یونیسیر د مشر په تیرو لسو کلو کې د پاکستان ته هم سفر دی۔ په دې موقع د کډوالۍ ادارې مشر د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته په میلمست یا ورکولو د پاکستان کردار هم وستای دی۔ خپل د دې سفر په موقع د وزیر اعظم میانواز شریف سره هم ولیدو۔ د دوی سره په لیدنه کې وزیر اعظم میانواز شریف ویل چې پاکستان کډوال په ډیر ښه طریقه ساتلې دي، او دغه افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کېدلو ته حکومت لمړی توب ورکوي۔ وزیر اعظم ویل چې پاکستان د تراګری په ضد ډیری قربانۍ ورکړي دي، او ست آپریشن سربیاس په ذریعه د تراګرو پر ځایونه او نتورک په نقشه کړې سوي دي۔ په پاکستان کې اوسېدون کې د دغه کډوالو خپل هیواد ته دستانه کېدو په اړه د یونیسیر بیان دی دنیا اسلم خان د ډیوه ریډیو سر په خصوصي خبرو کې ویل
افغانان په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي او که واپس افغانستان ته دي، د دوی په تعلیم باندې زیات توجه ورکول شي، په دې چې 80% افغانان دا وخت د دېرش کلو څخه کم عمرونه دي چې څوک په پاکستان کې اوسېږي، نو د افغانستان سره د دنیا د یانګیسټ پاپولیشن چې موږ ورته وایو هغه دی، او کوشش دا دی چې تعلیم په لاره د ووکیشنل ټریننګ په لاره باندې دا خلک داسې امپاور کول شي چې دوی افغانستان ته ورشي، نو دوی په چا باندې بوج نه وي، دوی خپل ژوند په خپله جوړ کول شي۔ نو د دې لپاره حالي د افغانستان یا پاکستان حکومت یوازې وخت یا اختیار یا اقتصادیات دونه مضبوطه نه دي، نو په دا خاطر د نړیوالو ادارو څخه او د دنیا نور ملکونه چې کم دي د هغو د مرستو بېخ زیات ضرورت دی، او دا مرستو د حاصل کوونکو دپاره یو این ایس سی آر او پاکستان حکومت چې دی هغه په ګډه باندې غواړي چې ډونر ملکونو ته ورشي او هغو ته د حالات ورته ووایي چې نور انویسمنت په دا افغان ریفیوجیز په حواله کوسي په دې شي د سیریا دا او د عراق چې کوم سچویشن دی دا هغه د وجه هم چې کوم نړیواله ادارې دي او ډونر ملکونه دي دا خو زیات فوکس اوس اخواته دي د شام او د عراق او خواته او د افغانستان او خواته دومره زیات توجه نشته نو دا یو مشکل دی چې موږ سره مخامخ یو موږ کوشش کوو چې دنیا ته دا ووایي چې اوس هم د سیریا د مهاجرینو بعد افغانان چې دي هغه په زیات شمېره کې مهاجر دي او د دنیا په ډېرو ملکونو کې خصوصا په ایران او پاکستان کې آباد دي او د دوی د بیرته په افغانستان کې د آبادېدو لپاره کار کول بېخي زیات ضروري دی.
څرګنده دي وي چې د کال 2002 راهیسې په لکونو افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د حکومت تر مخه پاکستان کې دا وخت هم 15 لکه رجسټرډ او شاوخوا 10 لکه داسې افغانان دي چې په غیر قانوني توګه اوسي. رجسټرډ افغانان به د روان کال تر پایه پورې د یوې لسنوې لاندې خپل هیواد ته ستانه کیږي، خو په افغانستان کې د خراب امنیتي حالاتو له امله دغه رفتار ډیر سست دی او د یونیسیر د ویاندې تر مخه په روان کال کې تر اوسه 40 سره افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د تاسو پوزو د بلوچستان سیمه ته چرته چې په بلوچستان کوټه او تربت کې د دریو تنانو مړی موندل شوی دی او ریپورتونه وایي چې دا بدرکه کسان وو چې د چا مړی نن موندل شوی دی. حمید سمسور نه پین نور تفصیل ورو.
د کوټ شار د پولیسو علی رتبه مشر د لومړی پیش په باب وویل چې نن پر رسانی سړک باندې ورین چوک ته نږدې یو ګونی دوی ترلاسه کړله. پولیسو سیول اسپتال ته راوړله چې کله یې خلاصه کړله په دې کې یو کس په بې دردی سره وژل سوی وو چې سر یې له بدن څخه جلا و. د پولیسو مشر وویل چې د وژل سوي کس پیژندګلوي د عبدالقدس په نامه باندې سوې ده چې د سریاب اوسېدونکی دی. د ده کورنۍ وویل چې تېره شپه له کور څخه روغ رمټ ووتی او دوی له چا سره تاوتریخوالی نه لري. و بل لور ته بیا د تربت مرستیال کمیشنر وویل چې ځایي خلکو و دوی ته خبر ورکړي چې د مند په سیمه کې دلته د دوو کسانو مړي پراته دي. ډیپټي کمیشنر وایي پولیس ورغلل دوی تاڼې ته راوړل. مرستیال کمیشنر پر مخ زیاته کړه چې دوی له نږدې څخه پر سر او پر ځیګر باندې په مرمۍ باندې وژل سوي دي. لیویزو دوی د شناخت لپاره د تربت په سرکاري اسپتال کې ایښي دي. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کړي چې نن د پاکستان د حکومت له لوري د بلوچستان د بیدرکسو خلکو د پرانستل سوي کمیسون کار پیل کړی دی. د دغه کمیسون مشري پخوانی متقاعد قاضي غوث بخش کوي. نن په لومړۍ ورځ باندې په کوټه کې د دوو او په ډېره بوکټي کې د یوه بیدرکه سوي کس د قضیې اورېدنه وسوله. دغه پرانستل سوی کمیسون به د روانې میاشتې تر شپږویشتمې پورې د بېدرکه سوو خلکو د قضیو اورېدنه کوي. د 15 ورځو په جریان کې به د یو کم شپېته د بېدرکه سوو خلکو د قضیو اورېدنه به ترسره کړي. په دغو بېدرکه سوو خلکو کې د مستون، کلات، اواران، خوزدار، نوشکی، کوټه او ارنایی خلک شامل دي. د بېدرکه سوو خلکو دغه کمیسون د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري پرانستل سوی دی. تیر حکومتو هم د بلوچستان د بېدرکه سوو خلکو د راخوشي کېدو لپاره درې کمیسونه په کار اچولي وو، خو بلوچ ملت فعال وایي چې تر اوس مهاله پورې یوازې 30 ته نږدې کسان دغو کمیسون له لوري راخوشي کړي دي، نور بیا بېدرکه دي. وایس پار بلوچ میسینګ پرسنیدا کوي چې د بېدرکه سوو خلکو شمېره تر 3000 زیاته ده. وایس پار بلوچ میسینګ پرسنیدا خبره هم کوي چې دلته و 2000 ته نږدې د بېدرکه سوو خلکو مړي هم ترلاسه شوي دي، خو حکومت بیا دغه شمېره یوازې 8500 ته نږدې شایي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
ګرانوروونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. او د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر څوک چې د اروپای هیوادونو په سفر باندې هلته د جرمني چې کوم دفاع وزیر دی هغه سره هم لیده کاته کړی دي، او د دغه سفر په ترڅ کې به دی د اروپای هوادونو د دفاع وزیرانو سره د کاته کوي او دغه ملاقاتونو مقصد دار چې دی د داعش په اړه باندې هم خبرې اترې کوي او ردی تر څنګ د روس لخوا چې د یوکرین کې کم مداخلت کیږي او کرایمیا چې کوم سیمه راغې قبضه کړې ده او نور سیمو کې هغه لګیا دي مداخلت کوي اگر چې روس دغه نه انکار کوي خو په دغه اړه باندې به خبرې اترې کیږي چې نور بندیزونه په څه قسمه ولګول شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکارا ماوش جلیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
د امریکي دفاع وزیر ایش کارټر به روانونه د یورپ په سفر زی چته بچ دی د ناټو په اتحادیانو غک کوي چې په شرق کې د روس لخوا او سویل کې د داعش تندر وډلې لخوا رامخته شوی خطر مخنیوي په لړ کې دی نوې حکمتي عملی پر ځای کړی. ښاغلی کارټر به په جرمني، استونیا او بلجیم کې چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې د دوی حوصله افزایي وکړي چې یورپ چې دا وخت کوم خطرونو سره مخ دی د هغې مخنیوي په لړ کې دی په ګډه کار وکړي. د ناټو په غونډه کې به د دفاع چارو وزیران په عراق کې د داعش تندر وډلې پر ضد جګړې کې د ناټو اتحادیانو ګډون زیاتولو په حق له منصوبو باندې به هم خبرې کوي. تمه ده چې د ناټو مشران به عراقي عسکرو سره تربیه په لړ کې مرستو باندې هم غور کوي. ښاغلی کارټر به شرقي یورپ ته د اضافي ټینکونو هم ویزګاډي او نور پوځي سامان لیږلو د امریکایي وړاندیز په حق له به هم خبرې کوي. چارواکو لا دانه دی ویلي چې دا پودي سامان او آلات به کومې زمي ته لګل کیږي خو داسې اشاره ملاوي شوې دي چې پولند چې د روس ګاونډي هیواد دی کېدی شي هلته دا سامان لګل شي. د پولند د دفاع وزیر ویلي دي چې هغه د سامان پولند او نورو سلورو ناټو غړي هیوادونو ته د لګلو په حق لا ښاغلی کارټر سره خبرې کړې دي. دوه اونۍ وړاندې امریکایي او اروپایي د دفاع چارو او سفارتي وزیرانو ښاغلی کارټر سره ملاقات کړی و او په دې نتیجه رسیدلی وو چې امریکا ته پکار ده چې د روس مخنیوي لپاره په سیمه کې ملکونو سره خپل پوځي مشکونه او تربیه سیوا کړي او د ناټو د استخباراتي معلوماتو شریکولو صلاحیت هم سیوا کړي. په یورپ کې کیدونکو په دې غونډه کې به د روس صدر ولادمیر پوتین په اړه به هم خبرې کیږي. د چا اقتصاد چې د تیلو کمو بیو او په یوکرین کې د روس ګامونو لوجې د امریکا او اروپا اتحاد لخوا د روس پر ضد لګیدلې بندیزونو لوجې زیان رسیدلې.
د ایران د اټمی موادو پر سر یا د اټمی پروګرام پر سر د معاهده په لړ کې به د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف یو شمیر اروپایي یونین ملګرو سره نن اینی. تفصیل پی اورو کریم افضلنا.
د ایران په لنجمن اټمی پروګرام د نړۍ شپږو غټو طاقتونو ترمنځ حتمی لوزنامې ته رسیدو لپاره خبرې اترې په آخري پړاو کې روانې دي. د خبرو اترو چې کومه نیټه خوده شوې و نو هغه روانې میاشتې دیرشم تاریخ دی. په خبرو کې د امریکې په شمول فرانس، روس، چین، برتانیا او د جرمني مشران هم برخه اخلي. خو د اروپایي هیوادونو لخوا ځینې داسې شرطونه مخې ته راځي چې ایران حکومت هم پرې سخت دریز نیولې. تیر ورځ د ایران قانون جوړونکو په خپل پارلیمان کې په هغې بل منظوري ورکړه چې د کومې تر مخه به د نړۍ شپږو طاقتونو سره د لوزنامې په شکل کې به نړیوالو انسپکټرانو ته د ایران پوځي تنصیباتو یا د مرکزونو د معاینې اجازت نه ورکوله کیږي. دا سره سره دوی د خپل هیواد ساينس پوهانو سره هم د نړیوالو انسپکټرانو لخوا د اختونو پختونو امکان رد کړی دی. په ایرانی پارلیمان کې د بل وړاندې کېدو په وخت سخت جذباتي ماحول جوړ وو او قانون جوړونکو د امریکای او غربي هیوادونو پر ضد منفي خبرې هم وکړې. په 213 پارلیمان غړو کې 199 غړو د بل په حق کې رائے واچوله. په بل کې دا غوښتنه هم شوې وه چې د لوزنامې وروسته به ټول بندیزونه د ایران نه لرې کول شي او دا هم چې نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې لوزنامه به د ملګري ملتونو سلامتي کونسل لخوا هم ضمانتي کولی شي. د ایرانی پارلیمان په دغې بل کې ویل شوي چې نړیواله د اټمي توانایي اداره IAEA کولی شي چې د ایران هغه تنصیبات معاینه کړي کوم چې پوست سره تعلق نه لري. د بل تر مخه به د ایران خارجه وزیر هر شپږ میاشتې وروستو پارلیمان ته پوره معلومات ورکوي چې لوزنامه په کوم ډول مخکې روانه ده. تیر اپریل په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ عارضي تړون لاسلیک شوی و. د کومې تر مخه ټولې ډلې په دې رضا شوې وې چې یوې حتمی لوزنامې ته رسیدو لپاره به کار پیل کړو او هڅه به کوو چې د جون 13 راسې مکمل تړون لاسلیک کړو. د ایران په جوهري پروګرام د امریکای قانون جوړونکو سره سره د منځ ختیځ ځینې هیوادونو او اسرائیل هم سختې اندېښنې او اعتراضات څرګند کړي. خو د اوباما حکومت دا منل دي چې ایران د اټمی وسلې تر لاسه کولو نه د اودرولو یوازنی لار همدا ده چې ایران سره دی یو داسې لوزنامه لاسلیک شي چې هغوی ته هم پکې لږ ډیر گنجائش پیدا شي او نړۍ سره هم لږ وخت تر لاسه شي چې د مسلې مکمل حل راوځي. همدغې مقصد لپاره د امریکای حکومت تیرو ورځو کې د خلیجي هیوادونو د مشرانو یوه غونډه هم په واشنگتن کې رابللې وه چې پکې د سعودي عرب پاچا سلیمان د برخه اغستو پاتې شو. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو هم نړیوالو طاقتونو او د ایران ترمنځ لوزنامه بې مقصده او بې فائدې وبلله، خو په خبرو اترو کې شامل د امریکای خارجه وزیر جون کیری وایي ایران سره په جوهري پروګرام روانې خبرې اترې او لوزنامه کول د ایران پوځي ارادو او د هغوی په کړو اړه نه لري، بلکې نړیوال طاقتونه غواړي چې ایران دې د دا قسمه کار نه ودروي چې اټمي وسله جوړه نه کړي.
The certain military activities they were engaged in, what we're concerned about is going forward.
د امریکای خارجه وزیر جون کیری وایي چې په دې کې هیڅ قسمه شک نشته چې د ایران پوز د اټمی وسلې حاصل لپاره په یو شمیر کاروایانو کې بوخت پاتې شوی، خو د کمی مسلې په حق لا چې مونږ ډیر فکر اوړیو نو هغه دا چې دې کار ته اوس هم وده ملاویږي او دا ډیره ضروری ده چې دغه کار دې اوس ودرول شي او دا کار مونږ په قانوني طریقې هم کول شو. د ایران لخوا په زړو وختونو کې چې کومه رویه پاتې شوې نو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست هم د هغې تایید کوي، خو وایي چې د هغو ټولو پرته موږ ته پکار دي چې نړۍ د یو لوی خطر نه بچ
کړو.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن د اروپایي ائتلاف یو شمیر خارجه وزیرانو سره هم ملاقات کوي، خبرې اترې به د سیاسي نوعیت وي. د ایران په اټمي پروګرام د خبرو اترو اخرنۍ مرحله به را روانې اونۍ یو ځل بیا په باقاعده توګه د سویټزرلینډ لوزین ښار کې پیل کیږي. ټولو فریقو هیله څرګند کړې چې تړون به لاسلیک شي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایسته په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د لوډ شیډنګ په اړه باندې مو رپورټ خو اورېدو، خو دا د چې د وجې نه سنتونه په څنګه توګه باندې لګیارې متاثره کیږي او خلک د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په رپورټ راکوي.
د پاکستان بجلی محکمې په هیواد کې د ګرمۍ کچه سیوا کېدلو نروستو خیبر پښتونخوا کې هم لوډ شیډنګ سیوا کړې دي او د ایالت کارخانهدار او کاروباري خلک وایي چې حکومت د کارخانو بجلی هم اته ګینټې بندولو لړۍ پیل کړې ده، د کوم نه چې دوی ته روزانه په کروڑونو روپۍ زیان رسیږي. پېښور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د خیبر پښتونخوا چمبر او کامرس صدر فوادي ساک وویل چې ایالت کې د ترهګرۍ د لاسه 200 کارخانې د وړاندې نه بندې پرتې دي او پاتې کارخانې اوس حکومت د لوډ شیډنګ په لار بندولو هڅه پیل کړې دي.
خبر داسې دی چې زموږ مخکې نه تقریبا 200 کارخانې خو مکمل باندې چې کوم 2000 یونټې چلیږي هغه نه یو ورکوټې غونټې کارخانې نه والا چې چپس جوړیږي هغه نه والا یو لوی کارخانې پورې شامل دي. نو دا تقریبا زموږ په سروے مطابق چې کوم چیمبر سره سروے دی ډاټا دی دا په 50% کپاسټي باندې اوس چلیږي او چې دا لوډ شیډنګ وشي دا وو ګنټې شپږ ګنټې اته ګنټې خو مکمل شفټونه بندېږي، نو کارخانهدار به مجبور شي چې هغه مزدوران فارغ کړي او هغه دا بوج نشي برداشت کولی. دا به ډېر غټ بېروزګاري شي او زه به وایم چې دا دهشتګردي او بتاخوري دې کې به اضافه کیږي، بے چینی به زیاتیږي.
خیبر پښتونخوا کې د روژې پیل کېدلو سره که یو خوا ګرمي زیاته شوې ده نو بلخوا د بجلی لوډ شیډنګ هم 14 ګنټو نه تر 18 ګنټو پورې رسیدلې ده، ځکه ایالت کې خلکو احتجاجونه پیل کړي دي. د پېښور انډستریال زون یا کارخانو صدر غزن پر بلور وایي چې خیبر پښتونخوا 3000 او 600 میگاواټ بجلی د اوبو نه پیدا کوي او د 18 آئینی بدلون دلاندې په دغه بجلی لومبنی حق د دې ایالت د اولس دی او حکومت ته پکار ده چې دوی سره زیاتې نه کوي.
7 نه 3 بجو پورې زموږ لوډ شیډنګ شروع شو او دا روزانه دن زیاتی کی لګیا دی او زموږ ډیر زیات چې دې ټریپنګ هم کیږي او مطلب دا نه لس کنټې لوډ شیډنګ دیو کوي روز کې، مطلب نقصان خو بخامخا کیږي چې فیکٹری نه چلیږي ټول فیکٹریاں نه چلیږي نو بند کی. مونږ اصل کې دیو ته دم را ویلی دي چې بھائی مونږ له یو شیڈیول راکې چې په هغه شیڈیول باندې مونږ خپل ملو نو چلو، مطلب سر ٹائم خورا راکې کنه تاسو چې مونږ مل چالو کو او کړه کل ته ٹرپنگ شروع شي وای جی فالٹ ته دی باندې مونږ بالکل نه پوي کوم چې فالٹ څه تا وای او بجلی لوډ شیڈنگ څه تا وای مونږ پوي ګور څه باندې خدا نه دی چې دا خو غلطه خبره ده کنه چې یو تاسو ته ګنټې یا لس ګنټې اوور آل لوډ شیڈنگ کوي او غنه پس فالٹ هم راځي.
مطبوعاتی کانفرنس کې د چمبر صدر په وادي ساګ د خیبر پختونخوا حکومت لخوا نه د ایالت حدود کې داخليدونکو هر ټرک باندې 8000 روپے ټیکس لګولو پیسہ باندې سخت خفګان سرګن کړلو او حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه ټیکس لګولو نه دی ډډه وکړي ځکه چې د سره به د هر سیز بې ایالت کې زیات شي. د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد وایي.